قدر من اوریدونکو اتبشت کلنه ځوانه خون کې ارزو چې په خبره مخید دی هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمات وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوستنه پرېږدي سخته نه لیکړي ده. هغه له خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلې وایي.
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریخیده او درې کاله کېږي چې موږ خپل مسلک نه لري چې هر څونه څوک خپل مسلک نه لري کېږي موږ هم شی ترې یاد نه وځي موږ هم شی بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې شوق لري چې دا تدریس برخه یې چې هر برخه یې چې لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی من جون چې دلته دی دونه نا امید دي چې ټول غواړي چې یو لار پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چې تلر شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي او په افغانستان کې نه دي لپاره چې خزی دلته یې ارزښ نه لري کار ورته نشته. حتی بهر وځي په خن نظر درته څوک نه ګوري چې تاسو بعد درته ګوري تاسو ډیر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پانتونونه نیولې تر بهر چتلې استادانو ډیر قدر او عزت او ډیر خلک ورته احترام کوي درنه اوس خو ورو ورو نو ټول نه هیریږي چې څوک استاد او څوک چیرته کار کوي د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده. ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې کاروانه شي نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډېره به زیان واره. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي خو ته د هلکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. هلکانو ته علاقه نه لري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخوا کمي. اوس یو هلک چې ځي مکتب ته او بیرته کورته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده او هغه ته مکتب نشته درس نشته مالونداره چې هغه هم خفه کېږي چې زه تونه درس ووایم نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده هغه ماته ګوري عذرې اوبه کېږي که نه. دا خو یو احساس خبره ده دا خو د یو مهرباني خبره ده زړه ته نه کېږي چې لاړ شي او دې خواته دا ښځینه استادان چې دي هغوی تبدیل شوي نارینه ته یې ورکړي نارینه کله ځي او کله نه ځي صنفونه خالي دي حاضري نشته. خب دا خو یو ایچا زړه سردیږي نو ایچا زړه تینه توریږي درس څوک نه وایي نو نه.
اشقلا چې ځواني خوندې له زده کړې څخه راګرځول شوی وای د مسلې د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیسته.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې کونځي د ورور پر مخ خلاص وی د خور پر مخ خوانځي باندې زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويند چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړه د هغه لپاره ډیر خوشاله مراتلون کې خوشاله وینم. کوم خويند می چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي خو ورکی معنا ځان دښمن یې ما چې دا کې کال دوی ته کچرته د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټو چې دوی ته دول قنات ورکم لار اخه سړی شکنجه کیږي در دول کیږي روحي فشار اخته کیږي فریشر پریزیات وی لزما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پات کیږي. څومره چې جونې په زده کړو لپاره لیواله دي په شوق زده کړی کوي دومره بیا لکان نه دي کله چې هغه خوانځي پاتې وي او الکان ځي نو زما په اند دا الکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډیر شکنجه کیږي ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلي ناستې وي د خوانځي کتابونه بکسې هر څه ولري تګ اجازه ونه لري هغوی ډیر شکنجه کیږي.
د کابل د طبي پانځي د ورستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دی بیرنگ کیگی
د اوسنۍ حالت چې ده په افغانستان کې جریان لري نو یوې جلکۍ د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړی یا د هغه د واده سن نه پوره کړی یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې د هغې د ژوند مهمترین هدف د هغې تحصیل دی د هغې درس ویل دي نو کله چې هغې نه د هغې د ژوند هدف واخیستل شي لکه اخیستل شوی چې ده د یو چانه د یو ژوند هدف واخله نو معلومه ده د هغې ژوند به بې هدف وي کله چې د ژوند کې هدف نه وي ژوند کې د تا هغه څه چې د تا د ژوند تشویق و هغه تانه واخیستل شي نو د هرې خوا نه په تا باندې به فشار وارد کېږي هغو کورونو به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر اوس خپله لور په 19 کلنۍ کې ورکوي ځکه چې پوهېږي آینده یې نه ده معلومه درس نشته ناامیدي ده هرې خواته په ذهن فشار ده کله چې د چا لکه هغه انرژي هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروفی ده هغه ذهنونه اوس د موږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به څه شي لکه د موږ آینده معلومه نه ده د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده د موږ مکتب ته شپږم سم په پورې دا چلکی چې د هغې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور ناامیده ده همداسې څوک چې پوهنتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو هغې ناامیده دي د ژوند هدف چې نامعلوم شي نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه ده یعنی هر برخه به یې ګډوډي هره برخه به یې ګډوډي یا ته د ژوند سهار نه ته بېګاه پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه وي معلوم نو هغې نه سهار ته بېګاه به یعنی هر څه ورته ګډوډي
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کېږي
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم مشکل لاندې وو یعنی خلک تر څو سره نه وو مخته شوي چې خپل لور درس ته پرېږدي مخصوص د موږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه نه وي پوه شوي وو نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار هلمندۍ نه وي ته شپږم صنف پورې خپلې لور ته اجازه ورکوله اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي د ټولو فوکس ټول هغه توجه د کورنۍ په دره چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ او پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي نو ژوند خو ټول دا نه ده که نه کله چې ژوند خو ټول صحیح ده د ژوند اساس همدا ده باید همداسې مخته لاړ شي نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي نو کله چې دی درس نه وایي یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده څه شي دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی څه باید وکړمه خپل ځان ترسو نه پیژني هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه ټیټ ده دیارلس کلونه څوارلس کلونه هغه به جامې د څه رقم نسل وړاندې کړي څنګه به هغه ماشومان غټېږي هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده ته به څه وایي ته به ته څه شته یعنی جامې ته به څنګه خدمت وکړی شي بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه کا بس یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره کا بس
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي
که د ښوونکي او د ښځې د دې دوه رابطه سره موږ وارزو پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه یو ښه مثبت برخه ده نو کله چې موږ خپل ژوندۍ مکتب ویلی ژوندۍ مثال موږ ویلی شو ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکان هم نجونو ته تاثیر لري نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي باوجود د خپله ښځو نور نجونې نه شي کوی د هغې د دې نعمت څخه برخمن شي د هغې د تدریس څخه هلکان ته هم یو غټ مشکل ده لکه دی هغه محیط نه بیخي جلا کې د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده دغه وخت کې چې الکان دي یا انجونی دي دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده تحقیقات ثابته کړې چې په دې وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې دغه عاطفه لري ده حوصله لري ده بهترین کار چې د ښځې درس ورکړي یا مېرمن د ماشومان ته په دې سن کې درس ورکړي نو کله چې ښځې کې نه ول کېږي د درس نه چې تدریس نه دی محرومه کېږي چې تدریس ورنه کې نو دا به یو غټ مشکل وسیږي جامعه ته هم بالکان ته محرومه هم منجونه نو لکه عموما بس ویل شو
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نشي تللی. ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره نا امیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي؟
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو د یو محصل په توګه، موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه واوسېږي، یعنی تر څو مو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، په دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کړه، یعنې دا یو ناممکنه شی مو ښکارېده. په اوله څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دوی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې د نصاب کې تغییر راوړي. یعنې موږ امید و، موږ امید همدته و چې نن به په خبر که ویل کېږي چې راشئ پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع د نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلات و، هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید د مخکني نصاب سره کوم مشکل و هغه حل کېدو، یعنې زموږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنې دا هغه څه دي چې فعلاً هېڅ امید د موږ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ضایع کېدل دا هغه شی دی چې په هېڅ توګه نه جبران کېږي. که له ده نه مخکې هم ځي، نو دا به یو ډېره غټه غټه ضایع اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد، ته د یو محصل درې کاله وخت ضایع کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ضایع کېږي ته یو غټ ضایع ده، همدا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه شي، او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره، دوی په افغانستان کې پاتې شي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوي؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هېوادونو ته تللي. اولین علاج چې دی درته وایي، دی د خپل لورګان د پاره ځي د هېواد، ځکه چې درس نشته، دی چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو هم باید د لورګانو وضعیت، کله چې د ماشوم یا اولاد خري، نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري، چې وخت ضایع کېږي، چه نه زده کوي، یعنی یو جهالت یې اولادونه غټېږي، مور و پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې موږ کله تعریفوو، صحت تنه په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله موږ تعریفوو په دې معنا چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریض، موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنی هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بلې، ډېره زیاته مننه. ته ژوندي سلامت اوسئ.
د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی، وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بعده مرغه مثبته نتیجه یې نه ده اخیستې. نوموړی په پیل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي، هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي، هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ بې تعلیم یافته وي همدغسې د جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه دی چې ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي، اما نر چې د هغه بیا په جامعه کې ډیر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. او بل دې وویل چې من حیث د یو پلار زه ډیر خفه کیږم چې د ما په اولادونو کې صرف زمان تعلیم یافته وي او دوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډیره د هغه اندېښنې وړ وي. باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زما رو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقمي؟
طبعا خفه کیږي، دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي. د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغه قسمت کې دوی ډېر خفه کیږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي، او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لورانې ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې خدای مهربانه دی، انشاءالله کوندې دا موضوع حل شي او هغه شي. باور وکړئ چې سږ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل، بیرته د دې دپاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې وي چې پاجان ویلې زه خه دې ویلې تر اوسه پورې ځم، ویل بچیا ته ځې خو کله که اووم صنف ته شوې بیا به نو تام بنده کړي، بیا دا به څنګه شي؟ ما ویل زه انشاءالله خدای مهربانه دی، هر څه به خدای برابر کړي. نو دا خو په طبعا په نر باندې هم تاثیر کوي، په ښځه باندې هم کوي، دا خو واضح خبره ده چې په دوی باندې منفي اغېزه
کوي. که دا وضعیت همداسې دوام وکړه، کورنۍ به څومره مایوسه سي؟ د دوی ماشومان، د دوی لوڼه، د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه ده نسي کولی، څومره مایوسیت خواته دوی ځي؟
دا یو واقعیت دی چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي، اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم، یا ډاکټر وای یا انجینر وای یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي، دا دې ځای ته فکر کوي، دا مایوسي خصل پیسده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي، دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ بیا بې تعلیمه پاتې شو، موږ دپاره به نه کار وي، نه وظیفه وي، نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کیږي، او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفي اغېزه په رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا دی چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی دپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کیږي رواني، هغه لامل یې هم دغه شی دی، ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دی په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي، چې هغه څه شی چې دی غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي، هغه په تعلیم پورې تړلی دی.
بلې، تاسو د یو پلار په صفت، د یو مشر په صفت چې وینئ، نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي، نه هغه ماشومان خوشحاله دي، نه ځوانان خوشحاله دي، تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی؟ څومره له مشرانو سره ناستې د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستی، د مشران ناستی، نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلی دي، موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب، معین صاحب، تاسو خه تللي وایه، تاسو خه د لوړو مقاماتو یعنی د شیخ صاحب سره م ولیدل تاسو، آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښي ده، په دې باندې چې موږ هیڅ ځواب نه لرو، ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړئ یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ. او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو، ویل بیا به غږېږي، ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی، هغه که یو وزیر هم وي نشي کولی چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې وغه وکړله. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې، د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې، اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړه چې د دو خبرې ځای ونیسي، یا دغه مشران د دو خبرو ته هغه ورکړه، اما ځای نه نیوله، ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه، اګر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلساتو کې موږ دا خبره یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه، ځکه موږ ډیر خفه کیږو په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچه چوچه د افغانستان موږ په خفه کیږو.
ډیر زیاته مننه.
خوشاله شولو چې بس تاسو هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و او تاسو یادواري وکړل، په کې موږ هم ډیر خوشاله شولو.
ډیر زیاته مننه. خدای په امان. اوس ښه وخت ولري.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم. درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خبريږي. لومړی زو او دوم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خونګی راته تخملرونکو نباتات بیانوي. د تخملرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیاوې لولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکو نباتات له ښکارا زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خونګی به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته وایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زړې یا زړې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړې لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ ته راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشې او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړي او په منځ کې سره بیل دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتات جوړښت. تاسو تخم لرونکو نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریښه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاورې کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکي ده. ساقې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې ډنډرې یا ساقې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو لبل جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
پاڼه د نبات شین رنګ برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګ مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکا ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسې د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت: د پاڼې دواړه خواوې د افیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ پیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر افیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی اپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د غازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پانی د دندو پاړه خون کې دارته ویل چې پاړه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسو بل دلی وی چې په نبات کې د پانی په خرینېدو او یا غړېدو سره نبات لودي پاتې کیږي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. دا تم ټولګي په تیر درسي ساعت کې خون کې راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستي او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به پاتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې خون کې راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملی سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې خون کې مخته غیر وایوي نباتات تشریح کوي او دا به وایي چې ولې دوی ته غیر وایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز په ووم ټولګي کې مول وصل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایی توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملی کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروری ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروپیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایی توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروپیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په منی کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په ځایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکسایډ څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د ځایي ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو لاري د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه رشې، ډنډر یا ساکا او پاڼه کې زیرمه کیږي او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه د پاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وایي نباتات نن واسکولر پلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي، ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او مینرالونو جذبول دي. تاسې په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وایي نباتات د وایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیټ رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامینټونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامینټونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسیس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجی او غیر زوجی ډیرش لري. غیر زوجی ډیرش چې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي. هره ټوټه یې کولی شي نوې خزا منځته راوړي. د خزو په زوجی ډیرش کې مونس او مذکر ګامینټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامینټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزی رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورډس. د غیر وایي نباتات یو بل نه وده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځنګړي توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي، ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کومیا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیټ بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو، د وینې د پمپ او بیرته بدن ته پر رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران، دغه موضوعات ووایو. اول رازو زړه ته. زړه ځان ته جلا عضله لري. که چیرې یو څوک وایي چې زړه د ملسا عضلات څخه دی که د اسکلیټي عضلات څخه دی، د دې دوو څخه دی، و څخه هم نه دی. زړه ځان ته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو ترمنځ لږ چپې خوا ته واقع دی، یا د میډیاسټینم و چپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم پیری کاردیم که چیری معنا کدا یو د ترمینولوژی لغات پیری معنا شاوخه کاردیم په زړه پورې تړلی، یعنی په زړه پورې تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده د هغې په واسطه باندې حته سوی دی د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکات په وخت کې وسولیږي. د زړه جوپونه، زړه اول خدا چې په رسته او چپه طرف باندې رایټ هارت او لیفټ هارت، رسته زړه او چپه زړه باندې ویشل سوی دی. د هغه څخه وروسته بیا په پلنوال یا پنډوال یې پورته برخه او کښته برخه باندې ویشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوې ده چې په دهلیزو باندې نمول سوی دی، اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې. او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوفه لري: رسته دهلیز یا رسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، رسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه، د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري او رسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وایي چې وایي زړه سره یو، هغه دا معنا چې رسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده، د وینې په دوران کې یې تشوشات منځته راوړي دي. خو په نارمل شکل سره رسته اوزین چې دی هغه و رسته بوتین ته لار لري، او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي، او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. رازو د رسته دهلیز او رسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپیډیا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپیډ یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي. ریوی شریان یا د سیر شریان او د رسته بوتین تر مابینځ، یعنی رسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر څو تصفیه صفه کسي، دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری وال یا ریوی دریڅې په نامه سره یادیږي، یا ریوی وال. او د ابهر شریان، د اورټیک شریان او چپا بوتین تر مابینځ، کله چې چپا بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي، ګرد سیستم ته وینه استوي، دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅې په نامه سره یادیږي. دلته کچیر تاسو وګورئ چک سپیډ والو مادر تو ویل چې د رستا اوزین او رستا بوتین تر مابینځ پروت دی. د دې یو خاصیت دا دی، د بوتولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپلې برخې ته ولاړ شي. مثلا د رسته اوزین څخه رسته بوتین ته وینه ایله کوي چې ولاړ شي، مګر کله چې وینه واره له رسته بوتین ډک سو، دی دغه درې پلې سره بندي نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته رسته اوزین ته وینه راپورته شي. د چپا اوزین او چپا بوتین تر مابینځ مو بایکاسپیډ یا میټرل وال یا دوه پلې، دلته تاسو وینئ درې پلې لري، دلته دوه پلې لري. او بل مو ویل چې د رسته بوتین او ریوی شریان یا د سوژ د شریان تر مابینځ پلمونری وال موجود وو، او د چپا بوتین او ابهر شریان تر مابینځ اورټیک وال موجود وو. د زړه رګو ته راځو. دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټوله سیستم ته وینه ورکوي. اوس به نو دا ووایو چې زړه خپله د کومې لارې څخه خپله وینه اخلي، دته خپله د کومې لارې څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا اکلیلي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی. دغه شریان خپله د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپه بوتین و ټوله سیستم ته وینه ورکوي، دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري. د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه، یو کوچنی برخه راجلا کیږي د اکلیلي شریان په نامه باندې. دا اکلیلي شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي. او اضافه توکي، اضافه مواد، کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د اکلیلي ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه رسته دهلیز ته اچول کیږي. کورونری آرټری د شنه رنګ چې دی دا ټوله آرټری وینونه دي، او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دي. د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر وونه ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کوم. زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوو ورېدو د لارې راداخلیږي و رسته اوزین ته. رسته اوزین ته چې کله وینه راله، دلته ټرایکاسپیډ والو موږ وویل چې موجود دی، دا وال فلاسیږي، رسته وینټریکل ته وینه راوړل کیږي. رسته وینټریکل چې ډک سو، دا وال مکمل تړل کیږي، نه پرېږدي چې وینه بیرته سرچپه دا خواته ولاړه سي. رسته وینټریکل چې ډک سو، دا پلمونری یا د سږو ورید دی، د سږو شریان دی.
دیته وینه زی وسوجه ته حالت تصفیه کیږي د هغه ځای بیرته راوړل کیږي د دغه دوه پلمون ریوینو په واسطه باندې کستاس په یاد موږ ویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوی شریان کې او پاکه وینه په ریوی ورید کې شتون درلودي نو د سرسخه پاکه وینه د دغه وریدو په واسطه باندې و رسته چپا وزین ته راوړل کیږي د چپا وزین څخه دلته بیا موږ ویل چې بایک سپیډ وال موجود و دوه پلی وال موجود و هغه خلاصیږي و چپا بوتین ته وینه راوړل کیږي کله چې چپا بوتین ډک سو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي بیا نه پرېږدي چې دلته چپا ولاړ شي دغه اورټیک شریان موجود دی کله چې د پمپو کې چپا بوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي یعنی د یو پمپ څخه نیولې درسته او زین د پمپ څخه نیولې د چپا بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو را وګرځیدل دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد شو د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي خود درون کار کول په وخت کې د ورزش کول په وخت کې د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي په ځینو حالات کې کمیږي هم او بل د وینې دوران تر ازو د وینې دوران پر دوو برخو وېشل شوی دی یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي د دغه ځای څخه شروع کیږي کله چې وینه ولاړل دا وینه ټول سیستم ته ولاړل بیرته رااله په رسته او زین کې خالص وله دا ټول یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران یورته وي مګر کوچنی دوران د بل ته په دې خاطر باندې وایي ځکه چې د رسته بوتین څخه وینه د ریوی شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړل هلته فقط تصفیه سوله ځکه چې ناپاکه د پاکه سوله بیرته د ریوی ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا او زین ته دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سپور
په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي د ووم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم خو وخت
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
جن نرشا ازمات جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 لوب په وخ لوب و سبق په وخ سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن ستوره چې زلېګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکی نہ حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 سر نوی جن بیکار دے خخوی د جن سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خخوی د جن سنگار دے دخل کو پا خدمت کے تگے کے گس پیلنیا